د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم. السلام علیکم. د دې سر د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته به د کابل د تېرې شپې د زورورې چاودنې له تازه جزئیاتو هم تاسو خبر کړو. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د کابل د پرون ماښام د چاودنې د ټپیانو شمیره 400 ته ورسېده. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود. او پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلې دي. بشپړه خبرونه. د کابل د پرون ماښام د چاودنې د ټپیانو شمیره 400 ته ورسېده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سوي کې 40 ښځې او 21 کوچنیان دي. د وویل چې د دې پیښې ټول ټپیان غیر نظامیان دي. ښاغلي مایار روغتیایي مرکزونو ته د 2 جسدونو انتقال تاییدوي. له دې مخکې د کابل امنیتي قومندانۍ د 8 کسانو د وژل کېدو او 128 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی و. دا پیښه د شپې د 1 بجې شاوخوا د کابل شار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه. د کابل د امنیتي قومندان وایي چې یو لاری موټر چې د چاودیدونکو موادو ډک و د کابل شار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې وچاودید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود په بخښنې سره. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼې کې خپور کړی دی، د دوی پخوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد د قطر له دفتره استعفا کړې دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر مشرانو مخالفت وکړ. د قطر د دفتر مشر طیب آغا د دوشنبې په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافاتو له امله کار ته دوام نه ورکوي. چارواکي په فاریاب کې د 140 تنه دولت مخالفه وسلوالو د تسلیمي خبر ورکوي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې په لسګونو کسان په المار ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره یو ځای شول. امین بیگ د المار په قرایي کې له خپلو وسلو او نږدې سلو کسانو سره هغه وخت له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوه چې امنیه قومندان او د ملي امنیت کسان المار ولسوالۍ ته ورغلي وو. د نقیب الله فائق په وینا د چهارشنبې په ورځ یوه بله 40 کسیزه ډله د پیر محمد قومندان په مشرۍ په پښتونکوټ ولسوالۍ کې تسلیم سوه. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. د ترکمن غاز د کمپنۍ یو مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل، سی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د کنسرسیوم د مشري د اعلان معنا دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ اوس نسي کولای چې په دې پروژه کې برخه واخلي. یوې پاکستاني سرچینې فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې ترکمنستان غواړي چې د ټاپي پروژه ژر تر ژره پیل سي. د ټاپي د پروژې لګښت شاوخوا 10 میلیارد ډالر اټکل سوی دی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان غاز ولیږي. که چیرته دا پروژه پیل سي، هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې یوې بې پیلوټه امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلې دي. دا برید د شمالي وزیرستان د تاخیل په سیمه کې سوی دی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او طالبانو یو مرکز ګڼل کېږي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل سوي دي. دا هلیکوپټر پرون د پاکستان په شمال لویدیځ کې نسکوره سوی دی. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په پیښه کې وژل سوي ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منصوبین دي. پاکستاني چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکونکي چې ټپي سوی و د ژغورنې لپاره ګلګت ته روان و. په وژل سوي کې پوځي ډاکټران پیلوټان او د الوتکې عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وایي د پیښې له قربانیانو څخه د 11 تنو جسدونه د اسلام آباد په 180 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندلي چې ځینې یې ډېر سوځلي او له پیژندنې وتلي دي. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغو هڅو ته یو ګزار ګڼل کېږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي اټومي توافق د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمیر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراټانو مشرتوب ترلاسه کړي، ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رایه ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې توافق عمل وکړي، بلکې پر ځای به یې له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تېرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی دی، ویل سوي دي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. داعش دا نه دي ویلي چې دوی په جومات کې چاودنه کړې ده. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید دی. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جومات لمانځه ته راغونډېدل. او روسیې روبل د روان میلادي کال له پیله را وروسته تر بل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. تېره ورځ یوه یورو په 70 روبله او یو ډالر 4.4 روبله تبادله سو. د روبل د ارزښت ټیټېدل د روسیې له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیو د کمېدو او د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد د اوکراین د لانجې لپاره د لګېدلو بندیزونو له کبله خراب سوی دی. روبل تیر کال خپل نږدې نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، خو روان کال د انرژي د بیې له زیاتېدو سره بیرته د روبل ارزښت لږ لوړ سو. روسي چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به یې اقتصاد شاوخوا 2.8% متاثر سي. خو د پیسو نړیوال صندوق وایي چې د لویدیځ د اقتصادي بندیزونو له دوام سره به د روسیې کورني خالص عواید د 2 کلونو په ترڅ کې 9% کې راکم سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو، خو لکه څرنګه چې مولا تاسو سره ژمنه کړې وه، هڅه کوو چې له کابل سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د کابل د تېرې شپې د چاودنې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات شریک کړو. خو ټلیفوني رابطه مو په کابل کې له خپلو خبریالانو سره نشي ټینګېدی، څه تخنیکي ستونزې دي. په کابل کې د تېرې شپې د چاودنې د ټپیانو شمېر 400 رسیدلی دی. د عامې روغتیا د وزارت ویان لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، وحیدالله مایار ازادي راډیو ته وویل چې 9 مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. دا چاودنه د شپې شاوخوا 1 بجه د کابل د اتمې حوزې د شاه شهید د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې چاودنه د یوې لارۍ په واسطه شوې ده چې له چاودېدونکو موادو ډکه وه. د دغه پیښې کوم عکسونه چې تر اوسه پورې خپاره شوي دي په هغوی کې ښکاري چې مادي زیانونه یې ګڼ اړولي دي. ځینو موټرونه ښکاري چې په هغوی باندې اور بل شوی دی. او همداراز خلکو ازادي راډیو ته په سیمه کې ویلي دي چې د دوی د کورونو شیشې ماتې شوي دي، د ځینو کورونو ورونه ختلي دي او کېدای شي چې د زخمیانو په منځ کې ځینې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او تلفات د دې پیښې زیات شي. که چیرته د دې پیښې په ارتباط هر څه نوې خبره موږ ترلاسه کوله، د ازادي راډیو له لارې به یې له تاسو سره شریکه کړو.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ګومانیم راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې آرش ننګیال د خپل نوي چاپ شوي اثر په باره کې خبرې کوي.
ماشومان ولې بریالي کیږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، کتابخانه لري.
ځوانه شاعره وږمه فضلي خپل شعرونه راوروي.
ما نه منګی چې مات شو، مور مې څپېړه راکړه، ویل منګی دې مات کړو. زما زړګی چې مات شو، تا ته یې څپېړه درکړه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او هنري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په فاریاب ولایت کې د نقاشي نندارتون جوړ شو. د زهرالدین فاریابي مرکز مسؤول عبدالعزیز روفي په وینا په دې نندارتون کې د یاد مرکز د 120 تنو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د سلما بند لوبو څخه د استفادې او د دې بند د کار د پیل په خاطر د متحد په نوم تمثیلي ټوټه د هرات هنرمندان ولوبوله. د هرات ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فریدون فکوري په وینا تېره جمعه د سلما د بند د کار د پیل په خاطر د تمثیل ننداره ګڼ نندارچیان ولیده او خوښه یې کړه. یاد دې وي چې د هرات هنرمندان له یو کال راهیسې هر جمعه پر مختلف موضوعاتو تمثیلي نندارې وړاندې کوي چې خلک یې په وړیا ډول ننداره کوي. د کوزی پښتونخوا د پښتو او اردو ژبې شاعر ادبپو او کرکتون کې دانیال تریل له فانی دنیا سترګې پټې کړې. تریل په خپل لنډ عمر کې علاوه له دې چې په دوو ژبو شاعري وکړه ګڼ اثار یې له نورو ژبو وژباړل او د کرکتنې په برخه کې منظم کار وکړ. مرحوم دانیال له دوو کلو راهیسې د سرطان په ناروغۍ مبتلا و. تېره اونۍ په کوټه کې وفات شو.
تېره اونۍ د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ شاعرانو په هیواد کې د سولې د تامین او د فرهنګ لور ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر مشاعره وکړه چې ګڼو فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار داود تپان مشاعرې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منګ هنر لکړاونو نو باسي دا د هغه هنري مشاعرې نوم و چې تیر ونی د پکتیا مرکز ګردیز څخه لسګونه کیلومتر لری ډیورن پولی ته چیرما ډنډ پټانو لسوالۍ کې وډل ځوانانو جوړه کړې و. په دې مشاعره کې چې د یاد ولایت لسګونه کسانو پکې برخه اخیستې و د مشاعرې نوم په رښتینی ډول تمثیل شو. د دې مشاعرې د جوړونکو له ډلې څخه محمد تواب تراب وویل چې د دې هڅې څخه موخه په یاد سیمه کې د فرهنګ لوري ته د ځوانانو هڅونه ده. د نوموړي په خبره د دوی دا پروګرامونه به همداسې دوام ولري، وخت په وخت به ورته پروګرامونه تنظیم کړي څو وکولی شي د دې ډول پروګرامونو له لارې هم د ځوانانو افکار ورغوي او هم یې هنري ذوق خړوب کړي.
دغه زموږ د 29 کال د فرهنګي خوځښتونو هغه لړۍ و چې لومړی موږ په سمکنیو کې زموږ ژبې زموږ ژوند تر نامې لاندې او دغه موږ هنر لکړو نو بس دغه دوهم مشاعره ده چې په ډنډ پټان کې د پټان ځوانانو علمي او ټولنیز غورځنګ پر مرسته دا اوس پام کړی ترسره کړه. لومړنۍ موږ کړو نو نتیجه یې ښه وه. د ملګرو بیا غوښتنه وم چې دغه سلسله موږ روانه وساتو او انشاءالله خلکو ډاډ راکړی دی، ملګرو ډاډ راکړی دی لړۍ
په دې مشاعره کې ډیرو ځوانو شاعرانو برخه اخیستې وه، خو د ګڼو مشاعرو برخلاف پکې په ډیر هنري انداز د سولې د راتګ لپاره دعاګانې د مینې او مینې رنګین خیالونه او ذوقي سندرې زمزمه شوې. د مشاعرې پیل د لنډو ویناو څخه وروسته شفیق الله رنځور په دې رنګینو بیتونو وکړ.
هغه دا صفات راشي لکه سوله، هر فاته می رڼا شي لکه سوله، په هغه د بختور کور ودانیږي په نصیب کې په دچا شي لکه سوله، او زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، داستا مینه په دوا شي لکه سوله، او درندور څنګ ته کابل په ډول راشي داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنزور خود سول سپینی کوترې وال وزولې او د هغه بختوري لورتک سره د چا د کور درنۍ خبرې وتړلې او وی ویل چې که هغه بختوره د هر چا کور ته ورشي نو کور ته به د سولې رڼا ورشي. خو غلام طاهر افغان بیا شوخی وکړه او اراده یې څرګندوله چې رقیب د طنزیه شاعرۍ په زور توت ته وخیجوي.
ګران اوس مې له قبضې څخه وتلی، زړه مې ګوره له پردې څخه وتلی، ستا د غم عسکر به ګوري پسې کلي، طاهر مخکې له ساحې څخه وتلی، نور خوشحالی راوړه غم واو لزوا، نور خوشحالی راوړه غم واو لزوا، زمونږ له زړونه یې سم واو لزوا، سترګې دې سمې پدایانې کوي زر کا آشنا ست کرم واو لزوا، کله نا کله مې زړه داسې وایي ګرنیټ را واخله سنم واو لزوا،
د غلام طاهر افغان تنزیه غزل او بیتونو د سیمې خلک په شیبو شیبو خوشاله او خندون کې وساتل. خو داسې هم نه وه چې په دې مشاعره کې به ځوانان له سنجیدګۍ څخه په تنګ وو. زیارت ګل اسیر یو ځلمکی شاعر وو چې په ډېر سنجیده ډول یې خپل انځور کړي خیالات داسې څرګند کړل.
فقر غربت مې د ټولنې له کتاره باسم، دا څوک چې مینه نه کړي هغه سړی له خاره باسم. دومره په زور زور مشلنګ وښې واوره، دومره په زور زور مشلنګ وښې واوره، ستا د بنګړو په ځای دوه ترنګه له ستاره باسم. نظم بیتونه ته وایي، د زلمیتوب په خوب ویده کړو ما، د زلمیتوب په خوب ویده کړو ما، ته چې راغلې نه وې زه کړو ما، زه د دې ښار د اوسېدو نه وم، زه د دې ښار د اوسېدو نه وم، زه خو شډل کوم د غره کوم، چې د سختو مې پروا نه کړه لا هلته مین نه وم په زړه کوم.
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسېدونکي په پرتله په غره کې هوسا احساساوه، خو د غره اوسېدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریاد زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه.
مونځ مسجد کې کړی و، خیر کوو شیخ دریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی. ما ویل دعا مې د دې خوار ولس په باب وپکې، ما د ناموس د حفاظت په پلو مونځ کړی دی.
مونږ هنر له کړاوونو نه وباسې مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي. د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي. د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو.
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړاندې دروازې ته لالهاند لاړه، له کوره ووته کوڅې ته لالهاند لاړه، په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي، ګوري د ښار له منځه لړې کېږي، په منډه درومې ټلیفون را اخلي، زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي، بیا دا د ویر جملې په غم وایي، مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي، خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي، څوک دی چې غم راوړي د ښار، څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږې ته، خدایا ته روغ راوړي یار غېږې ته.
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې ور اوبلنې کړې. خو ولسی شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو.
اغلی وغما فضلی له شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، لومړی مې غزلې لیکلې خو وروسته مې له آزاد شاعري سره علاقه پیدا شوه، اوس ډېر آزاد نظمونه لیکم. له اغلی فضلی سره مې مرکه کړې ده. نوموړی د خپلې شاعرۍ د پیل په اړه وایي،
اول د غزلو په لیکلو باندې پیل وکړه او غزلې مې لیکلې، وروسته له هغې زما هم د لنډ شعرونه خوښ شول، ځکه چې ښه مفهوم لري او ډېر لنډ او په اسانه لوستل کېږي. نو د ځینې شاعرانو شعرونه مې هم چې ولوستل، نو تقریبا ډېر کم وخت مې غزل ولیکل.
څنګه مو دلچسپي پیدا شوه په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزادو نظمونو سره؟
هر څوک ښه شعر نه شي لیکلی، ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي. نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واوره ورېده، ښه مې په یاد دي چې څو کلونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم، نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل، یو فرد مې ولیکل، وروسته له هغې دوه شول پکې بلاخره لاس شو. بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو، ما وویل چې دا به د چا شعر وي. بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي. حتما د هغې تاثیر و که څنګه؟ نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی. خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل، چا ته به مې نه ښکاره کول. بلاخره چې ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم، او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې. او وروسته له هغې چې زه بهیر ته راغلم، د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم. همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی. د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم، په فارسي ژبه کې مې هم لوستی. نو وروسته له هغې زما هم علاقه پیدا شوه، تر څو ما هم خپل ځان وازمایلو چې زه هم لنډ شعرونه ولیکم.
تر اوسه به مې څومره شاعري کړې؟ یعنی څو کتابه به څه وي؟
کتابونه فرق کوي، مثلا ځینې غټ ځینې کوچنی. خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کړم، تقریبا یو ښه کتاب ترې جوړیږي که غواړم چې چاپ یې کړم په همدغه وختونو کې. خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي، تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نوی چاپ کړي.
لا هم زړه نازړه یې. داسې به وکړو، دا یو څو شعرونه دې واوره، نو خلک به پوه شي چې څنګه دی، چې چاپ یې کې که نه کې.
یو لنډ شعر دی، د باران په تمه. وای ما تور ببریکه لري او پاس اسمان ته ګورم، تر څو چې اژه راشنه شي زه د باران په تمه، بیا تور باروت وریږي. او یو بل هم وای، هر شیبه راته شیبې شیبې شي، هر شیبه راته شیبې شیبې شي، شیبه شیبو کې ضرب کړم کالونه جوړ شي. انتظار ډیر اوږد شو، ما اوس حساب هم زده کړلو، اوس که مکتب وی زه به کامیابه وم. لنډ لنډ یو بل به هم درته ولولم. زه چې ماشومه وم لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم، ستوري نانځکې وېزما، ما ته حساب هم زده کړلو، اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم.
وږمې په لنډو شعرونو کې تاسو په خیال خپله تجربه مو څه ده؟ کومو مسایلو ته باید ډېره توجه وسي؟
په افغانستان کې خلک هره موضوع په شعر کې راخلي. زه هم واقعا هماغه ډول زغه شعرونه چې ما ولوستل، د یو چا هیله مثلا، د ښوونځي افغانستان ځینې هغه پېښې دي، او یا هغه ژوند چې موږ هغه چاپېریال کې کوو، په شعر باندې هغې زتمن کوي. په لنډو شعرونو کې کولی شو چې په ازاده توګه موږ هغې لپاره ښې جملې لرو، او کولی شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په قید کې بندې وي، او موږ هغې ته فکر کوو چې باید د هغې وزن ښایسته راشي، او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري. زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو، کولی شي چې د هغې موضوع ته فکر وکړو، خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی، د درد ریښې سختې ورځې، د بارانونو ژړه پاتې نه شوه، چې به باران اوبه کړې هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي، د هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په ازاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه، چې یعنې هر موضوع مو پکې راخیستی سو، اوله دې نه کوم نور مسایل دي چې ته خپله دلچسپي ورسره لرې؟ فرضاً د جوړښت په حساب
زما له نظره په شعر کې درې مسایل ډېر زیات مهم دي. یو خیال دی، یو هم باید فکر ورباندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو، د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه واوسي ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډېره زیاته اړتیا لرو چې که د نورو تجربو څخه هم استفاده وکړو، فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره واوسي.
وږمې او څو نور شعرونه دې هم راته ووایه.
ولې نه، په سترګو. وایمانه منګی چې مات شو، مور می څپېړه را کړه، ویل منګی دې مات کړو. زما زړګی چې مات شو، تا ته یې څپېړه در کړه. بل هم چې غنوان دې ستا نظر، د رباب په تار کې هره شیبه خیال زنګوم، او ستا د سترګو هغه نظر ته ګورم چې دې پخوا ورته کتلی و. ته زما کور ته د شمال او شیګرې پرته هیڅوک نه راځي. ویریږم که مستر یه پتی کرم ستا کوربه توبه چوک وکری
شگرین اما مطلب دلت صده دا خوستا سخپل لاجه دا
او شگره ما باران ده چی پشرک و وریگی اغیی تا معمولا ده خوز خلق شگره وی شگره وریگی
چینی کسان ده لاجو په حساب مخالفت کوي البته تاسو توجه ورته کوي هم په خبرو کې هم په لیکنو کې او هم په شعرونو کې د دې بیا څه توضیح لیکي که نه لیکي دا اوس زم په شګره پوه نه سوم
موږ که لغت ډېر هم ولرو خو دومره معمول نه دی بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو او زه استفاده بد هم نه ګڼم ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هغه خپل ځای پیدا کړی دی خو بیا هم نور لهجو کې کزینه او لغات او خایسته جمله او کلمې کوم پیدا کوو زه فکر کوم چې داغه وکړه او نور ته معرفي کو دا کولای شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم اتمنغه څه چې د خوستی لهجه پورې تړاو لري نو ان شاء الله دا مسله به په پام کې ونیسم
کتاب به متصومه خصیص تاسو په خیر
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو نو بیا ډېره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي او کمه برخه به یې غزلونه وي
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم او ما باید ډېر فکر کړی وی او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي خپلې راتلونکې شاعري ته کمپاین کوي
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي څوک چې د هغې اول کتاب اول ولې د هغې مینهوال کېږي او که خیلی کلی وي نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي
کور دې ودان بل شعر لرې
که یو لنډه وروستی به هم اول ولم وایي د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي زما مورکړه ژاري
مورکړه دا خو هم خوستی لهجه ده
مونږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي نو هغې ته مورکړه او یا هم ادې کړه وایي چې یو د ناز نوم لکه مورجان هم داسې یو څه معنا ورکوي
ډېره زیاته مننه
مننه له تاسو څخه
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ
اوس د یو حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي
ښکلی فینتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه تیر زمانو کې یو پاچاو چې دوی کلی لونی لرلې خو زوی نه و مشره لورې اسانتینا نومېده او کشره فنتا چیرو پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر به په قهرېده کری ورځ به یې د کوټې ور پورې و یوازې به ناست و د درې څوکۍ لرلې شنه توره او سره هر سهار چې به لوڼې سلام ته ورتلې اول به یې څوکیو ته کتل په شنی څوکۍ باندې د پاچا ناستې دا ښودله چې چارې سمې روانې دي په توره څوکۍ ناسته د مرګ د پیښې او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید مشره یې ورته وویل پلاره خیر خو به وي څه پیښ شوي دي پاچا ځواب ورکړ ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم نه پوهیږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم مشرې لور ورته وویل پلاره زه به ستا د عسکرو قمندانه شم زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم پاچا وویل ته کم عقله یې د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل، خیر دی پلارا، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلاری راضی شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدې، کور ته به راستنېږي. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یوه اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي، سمدستي به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وې، په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې یوه لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یوه ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای، د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که دې هره ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه، او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لښکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله، ته به څنګه بریالی شې؟ کشرې لور پلار ته وویل، پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضی شو او فینتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولۍ په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لښکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي. خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه اورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ور تېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لښکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی، د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوي پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي، چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم، نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، وسله کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال جوړند تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې ونیول، منځ ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ورلویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، ویې ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کېږدي. زلمی پاچا او فینتا د باغ نندارې ته لاړه. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یاسمن ګل راوشکوه، بوی کړ او د غوږ شاته یې کېښود. زلمی پاچا ډېر پریشان مور ته ورغی. ورته ویې ویل، میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لوېدلې سودا دی، بې ځایه ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فینتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی. ورته ویې ویل، دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل، د دې لپاره چې یقین دې راشي وروستی امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فینتا ته د لامبو وویل او فینتا ځواب ورکړ، ولې نه، زما لامبو ډېره خوښیږي، خو اوس نه وخته دی، سبا سهار به ولمبو. دغه وخت فینتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فینتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فینتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ور ټوپ کړل او له فینتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فینتا ورته وویل، لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای د خیر پېښوي. پاچا ورته وویل، راځه بابا جامې وباسه ولمبه. دې ځواب ورکړ، نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل، ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لامبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو راپیدا شو. تونینو فینتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فینتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوی غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل، صاحب زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورېد، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وي زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای په امان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فینتا لاړه. فینتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دې په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک یې زلمی پاچا ته لیکلي وه، ته راشه او ته به د پاچا دوې لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخیر مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل، زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فینتا پسې روان شو. فینتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمن یې په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فینتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل، له ما سره واده کوي؟ واده جوړ شو. دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فینتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فینتا او د هغې مېړه ته پاتې شوې. فینتا د دواړو هېوادونو ملکه شوه.
راشی چه هوا وکو تا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفاق ناول لوستی له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکوو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش ننګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلي کډه کوي، لرې تریځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډېر کلونه وروسته په دغه کلي کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه را پیدا کیږي. دوی له کلي لرې د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډېرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلي تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکی آرش ننګیال را سره میلمه دی. ننګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغسې یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوئ چې د خپل چاپېریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د دې ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کېږي؟ له کورنۍ نه پیل کېږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځلې کوي. موږ په خشونت کې را لوی شوي یو، په تاوتریخوالي کې را لوی شوي یو. موږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا دامرغې مه وله، سید ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاره اخلي او یو مرغۍ پې حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سین ته بمونه اچې، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا موږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم سي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي او هغه شعرونه هم دغه سې دي چې یو پیغام پکې وي خامخا، بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغه سې خبرې غواړي، در نه هماغه کیسې در نه غواړي چې د تاسو په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړېږي، یخ هم دغه سې، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسو په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغه سې منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرکه دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به یې لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي سیرو نه دی ستړي شوي، د پلار په وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پېته شي،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزاره شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری څه دی په دې ټولنه کې؟ هغه غیر عادي شینو سره مینه لري. که یو ګیلاس خبره کوي، ډیر په مینه هغه ته غوږ نیسي، که ونه ور سره خبره کوي، نو خبره ده چې هغه د دردیدلی زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه وبو چورتګی لکه یا ونه ورتګی لکه چې تازه ماته تاند سنگ ماته کړلې ما تاسو ته خیر رسو او تاسو عوام پاکوله او به وي چې زه ستاسو د خدمت لپاره وم خو تاسو به مونږ اچول کنه نو دا تخیلي شیین سره ماشومان ډیره مینه او علاقه لري او په ډیر ښه پیغام ته نه راخیستلی شي په خبرو ښه په غوږ ورته نیسي.
بالکل ښه ننګیال صاحب، اوس په دې ته راشو چې ځینې کسان بیا دغسې کیسې داسې نقدوي وایي ونه څنګه خبرې وکړي، یخ څنګه د انسان غوندې یو وجود ولري، یا ونه څنګه سترګې او خوله ولري چې هغه خبرې وکړي که نه. ځینې دغسې نیوکې کوي، څومره دغه نیوکې د دوی په ځای بولي؟
دی خو کېدای سي مسلکي خلک نه وي، دا د ساینس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور
کی،
دا د ادبیاتو منطق دی. او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی، نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې که موږ ورته لاره جوړه کړو ډیر مناسب راځي. یو بله مسله هم ده، کېدای سي د دوی انتقاد په ځینو ځایونو کې سم وي، که ووایي چې زه په لاره روان وم ناڅاپه یو ونه راغله او ده په خبرو پیل وکړه که نه، سړي ته داسې یو سوال پیدا کیږي،
ځکه چې زمینه سازي نه وي.
زمینه سازي ورته نه ده شوې، که چیرې دې شیانو ته زمینه سازي وشي منطقه په اسانه باندې مني. د نړۍ مشهوره فلمي کمپنۍ داسې فلمونه جوړوي چې هغه غیر عادي فلمونه وي، یعنی دغه عادي کرکټرونه ونه لري، ځکه چې خلک همیشه نوی شی غواړي، خیال غواړي. هغه له دې حقیقي نړۍ نه په اصطلاح یو ډول ستړی شوی دی، یا ټوله ورځ ویني. دا د ډېر ښه خوندور راځي په دې شرط چې هغه زمینه سازي ورته وشي، هغه منطق ورته برابر شي، بیا هر څوک مني.
بالکل. یوه بله خبره دا هم ده، فرضاً موږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو، هغلته وزه غږیږي، هغلته موږک غږیږي، فرضاً یا ښاپیری انسانانو سره هلته پکې ملګرتی کوي، خبرې کوي، حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخوا که نه، نو دغه خبرې خو هلته هم شته. ښه ننګیال صاحب، یوه بله مسئله دا ده چې په افغانستان کې یوه موده ډېره دا خبره کېدله چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کیږي، بیا ځینې بنسټونه و چې ځینې کارونه یې وکړل، ځینې کتابونه یې چاپ کړل، خو ځینې نقدونه شوي دي یا دغسې خبرې هم شوي دي چې ماشومانو ته کله داسې کیسې لیکل کیږي چې اول هغه د دوی فکر سره نه دي جوړې، یا د ماشومې پاره نه دي، د لویانو لپاره لیکل شوي دي. تاسې دغه اوسنی وضعیت کې ماشومانو ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضي یې ورنه؟
کله چې ما د ماشومانو په ادبیاتو کې کار شروع کړ، نو ما چې به خپرونه جوړوله ګرځېدم به چې زه داسې او څوک پیدا کړم چې دی لږ تر لږه د ماشومانو په هکله علمي معلومات ولري او دا ډول د ماشومانو د ادبیاتو په هکله معلومات ولري. نو له نن شپږو کاله مخکې داسې کسان کېدای سي ډېر کم وه، زه خپل ورسره ډېر پتنګ ومه، ځکه چې د مرکې دپاره د تحقیق دپاره به څوک نه پیدا کېدل. څلور پنځه د ګوتو په شمېر کسان وه چې موږ درلودل، یعنی موږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونې تجربه نه لرو. که له فولکلور نه دې خواته شو، موږ پکې کار نه دی کړی. دا چې کار شوی دی اما هغه اصلي ټارګېټ معلوم نه دی، دا څو لاملونه لري. یو لامل دا دی چې موږ اکثره ژباړلي دي، موږ د نورو هیوادونو کیسې راژباړلې دي، د هغوی ژوند، د افغانانو ژوند، د دې ځای د ماشومانو د فکر ځواک، د جذب ځواک، د دوی د تعلیم کچه، یعنی ټول ژوند ډېر سره تفاوت دی. که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کار وکړي، نو دا باید ټول دا ماشوم په نظر کې ونیسي. هغه چې اکثره ډېر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوي، یو لامل هم دا دی چې موږ ډېر ژباړې کړې دي. د هغه ځې فکر دی، د هغه ځې دید دی، د هغه ځې ژوند دی، دا هغه مسایل دي چې له دې سره فرق لري. او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو داسې مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې وپیژني، د هغه غوښتنې په پام کې ونیسي، ضرورت په پام کې ونیسي. زم ځینو غونډو کې له ځینو کسانو سره به بحث کې وم چې هغوی به ویل چې تاسو مثلا اول یوه لیکنه وکوئ، که د هر ماشوم عمر ومنله د همغه به یي. ما به ویل نه، چې ته خپل ټارګېټ مشخص نه کې،
څنګه لیکه؟
15 کلن ماشوم دی، مکتب کې نه دی. اته کلن ماشوم دی، څلورم صنف کې، دریم صنف کې دی. 15 کلن مثلا ماشوم دی، هغه ساينس او حساب لولي، ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب؟ نو کچېرې دې برخه کې علمي کار وسی، اول د لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا به تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لستر ګورته ونه ګوري ورته ماشوم شي، بیا
ماشوم شي ورته لکه ما دا ناول ولیک بیا مې ماشومان ته ورکه، ما ورته ویل دا تاسو سلور پنځه کسانه خطر کینی، دا په نوبت للی او یاداش بنسی چې تاسو په کوم ځی پیږی په کوم نه پیږی، ځکه چې دا هم لیکلې سوچ ماشوم نه پیژني هغه ته کار نشي کولای.
وای ماشومان ډیر ښه تمثیلون کی دي، وړو کې ماشوم به هتل منز بینوي د خمور پلار ګوري چې په منز ولاړ دي دوی بم شاته پسی ودرېږي کنه.
او بل مهمه مساله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوی دي دغه په کیسو کې د حیواني کرکټرونو او سپید او پښو د خوګ د شین ډیر کنه، نو دلته چې زینو لیکوالانو د ماشوم لپاره کیسې لیکلې دي کسړی وای چې بیخي افراط پکې شوی دی په دې کرکټرونو کې. په غرب کې په اروپا کې خیال ته وسم سپای او پښو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې دا سند دی. افغانستان کې دلته په منبر او په ملارا ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده، د غل خلینه د تبله نظر ډیر ویروسونه راځي د انسان ژوند ته تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي. بل دا ته چې واقعا پرته لکول نه چالتا د ضرورت لوجه نسپه ساتي په خارونه کې مونږ تاسو د شینه نه ساتو.
یک غصبي کریکټر زراولم هغه چې په افغاني ټولنه کې کار ورناخستل کیږي هغه سی به
بله بله دغه چې د خپل ټولنه تصویر شته په کې ژوند کې.
ننګیال صاحب په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکاره شو، دلته فکر نه کوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوی دی چې دغه حیوانات کې څومره جنگونه چې تیر شوی دي ارسي مونږ ناخسته دي، خو هم دا تاسو په دې ناول کې چې د کلی د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوی او اخر کې پکې بریالي شوی يم دي، تاسو هم که درسونه وایي ځکه دې کې لوی پیغام هم دا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ، نو فکر نه کوي چې دغه سی یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته؟
ولې نه، لکه دلته اکثره چې ماشومان له ستونزو سره مخ کیږي، یا که په بل معنی وایو چې د کلی خلک ډیر وخت ولې په دې ستونزه کې گرفتار ځکه چې دوی د ګټې او د راټولولو په کیسه کې وو، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو، دوی فکر کاوه چې شته هر څه دي، ځکه خو چې کله دوی له ستونزو سره مخ شول دوی نه پوهېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي. نه د کتاب په ژبه نه پوهېدل، د علم په ژبه باندې نه پوهېدل، مغه تکراري او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وکړو. نو دا غوی ذهن که خو نوې لار نه و، ما شومان ولې بریالي کیږي ځکه چې ملنګ بابا عالم سره دی، هغه شاعر دی، کلمز دی، کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي. نو واقعا دا پیغام پکې شته دی زموږ لپاره تر ټولو مهم څه دی علم دی.
ننګیال صاحب د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلې ده، په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینې لارښوونې کړې دي، څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کوي؟
اصل کې د څه دې چې دا کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار د څه دې چې خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي. د ناول یا د کیسې لوستل یو طریقه لري، کمو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په داسمنګ خارونو کې هم د سې د زینې کسان د ټوک ډیر خستیدار لري، خلک ډیر خندول شي کماغه ټوک زو تو وایو کې دې سې هیڅ کوم نه خندې
وای ټوک کماغه د خپل د مولا نصرالدین وای کنه.
بله بله، نو دا سې د کتاب یا د ناول په لستلو کې خصوصا د کیسو په لستلو کې کچيري کیسه څومره خولي کلسي څومره په زړه پوري اغه لستون کې یا د نکلچی چې سو کیسه لولي د چ په خوندونه لولي اصلا غیزه نه لري په ناستو کسان یا په اوریدونکو باندې. نو دلته اغوخت دي چې اغه لارخونه چې د دې کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شماروار دوی ته وایم چې دا 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 مسل په پام کې ونیسي چې تاسو کیسه لولئ نو تاسو ته ډیر خوند درکې. دا واقعا یو مهارت هم دی، کدا کتاب خلاص کی نو د کې دې یو ډیر خنه کلچی بیا.
تاسو ویل ورسته پښتنه به مې ممداوی چې ماشومان به مو کېنول لغوی ته به مو دا کتاب لاس کې ورکه چې د دوی نظر و پښته د دوی دغه فیډبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه و څه ویل.
یو مسله پکې دا و چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه، کما د زنګل ډیر تصویر ورکړی وي یا مې ځینو ځینو کې چې ډېر تصویر ورکړی و دوی ته د دوی زړه تنګېد، دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوه شي، دوی محتوا ډېر جذب کړي وه. نو دا مسله وه پکې، لکه دوی تمه دا وه چې ده کې دغه یو کرکټر لږ تر لږه له کومیډین یي که نه، چې همداسې د امیر هم پکې راوستی دی، کومیډین کړی هم دی. نو دا
ځینبله
ښه وو په مقابل کې، خو دوی ساده الفاظ غواړي چې ماشوم یې لولي بیا دفتن پوه شي چې دا زه څه لولم.
سوال ورته خلق نشی کنه،
او پښتنه کې پښتنه ورته پیدا نشی.
نو ډیره مننه ننګیال صاحب، خوشاله سم
تاسو نه ډیره مننه.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial
countries.
لا
ریاکشن اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں
میں.
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واوری اوزان خبر کریں.
سبا د
وطن فرات لخکری ایل کنما زبطن فرات لخکری ایل کنما تدمین از غری را تراؤڑا تدمین از غری را تراؤڑا الوزم 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 زرا ترا لو سم و زرا ترا شم شم سنزرا ترا شم شم سنزرا ترا خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب چه وطن وینم هرش پاپ خوب